د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې د لویدیځو هیوادونو د جګپړو چارواکو لیدنې کتنې پیل شوي او ویل کیږي چې د دې خبرو تمرکز د افغانستان سوله او جګړه ده. په دې اړه له نورو موضوعاتو سره یو ځای په روانه خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه ډرامې یوه بله برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. استرالیا وایي اروپا ته د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسولو لپاره اروپایي هیوادونه باید د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي حملو کې برخه واخلي. او د مالیزیا صدر اعظم په داسې حال کې په دې هیواد کې د یووالي غوښتنه کړې چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت له افغان حکومت غواړي چې ډېر ژر د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. او د هرات د حوزې روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 116 زده کوونکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پاوز له مشر راحل شریف سره وکتل ترڅو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. ویل کیږي چې میرمن رایس له پاکستانه غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمن نه لري.
اگر قرار باشه کې روان دي
دای وایي که ټاکل شوي وي چې د سولې دویم پړاو خبرې هم پیل شي، هغه به د افغانانو په مشرۍ وي. موږ له پاکستانه هیڅ تمه نه لرو. خو نوموړي ونه ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به کله او په کوم ځای کې ترسره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ډېر ژر دې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د دې خوځښت مشر احمد زکی نن خبریالانو ته وویل چې د الکترونیکي تذکرو نه ویشلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمې کړې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مدني ټولنو د الکترونیکي تذکرو د درېدو په اړه انتقادونه کړي، خو اجرایه ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې شوي او ډېر ژر به دا بهیر پیل شي. او د هرات د حوزې روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 116 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي مسموم شوي دي. د دې روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي نجونې دي او ټولې روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي وویل چې دا پېښه درسي صنف ته د ګازو د انتقال له امله رامنځته شوې ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
هنګری د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر لورن فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست یا جرمني او نورې اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی وو. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیتر زیجاتور پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجاتور دا خبرې له هغه وروسته کړې چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګری په دې وروستیو کې له سربیا سره پر خپله پوله شاوخوا اغزن سیم تاو کړ دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګری تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګری ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتر اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګری د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آستریا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. آسترالیا په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته د رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوې چې په میلیونو خلک په عراق او سوریا کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همداراز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سختریځۍ احتمال زیاتوي. دا خطر شته چې اسلامي دولت سختریزه ډله خپل سختریزه چې ورته بیده حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راواستوي. دوی به په راتلونکي کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او ښایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له ورتلو سره مخالفت کوي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ پر زیاتېدو دي. پرون د دې هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لسګونو زرو مظاهرهچیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجیب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 900 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په تلویزیوني پیغام کې وویل که موږ یو موټی نسو، هر هغه څه چې مو لاسته راوړی دي وران بسی. هغه وویل له منځنۍ ختیځ څخه نامعلومه منابعو د شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې د یې د پلټنې په اړه لوی څارنوالۍ ته خبر ورکړی دی. ټاکل سوی ده د خبریالې خدیجه اسماعیلوا محاکمه به نن په آذربایجان کې بیرته پیل سي. ویل کېږي اسماعیلوا به د باکو په محکمه کې خپل اخیری بیان وړاندې کړي. له هغه وروسته چې اسماعیلوا خپلې خبرې وکړي قاضي کولای سي په فوري توګه سزا واوروي او یا هم دې محکمې ته یوه بله نیټه وټاکي چې پکښې پرېکړه واوروي. د اګست میاشت په لومړیو کې یوه دولتي قاضي غوښتنه کړې وه چې اسماعیلوا باید په 9 کاله بند محکومه سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حملې امریکا ته د منلو وړ نه دي. آیا لویدیز پر پاکستان د فشار راوړو هڅه کوي او آیا افغانستان له دې فرصت څخه د سولې په ګټه کار اخیستی شي؟
دغه رقم ته لږ فشار د خارجیانو کي او نور افغان دولت موقع نه سالمه استفاده وکړي. زما په اند به په دې راتلونکي کال کې په دې ښه صلحې زیری ولرو.
دا موضوع به په یو تحلیلي مطلب او یو مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په شاه شهید کې د څو اونۍ مخکې درنې چاودنې قربانیان له حکومته د مرستې تمه لري.
د انسان باندې اړو په افغانستان باندې هر څه د غضب راغلی دی خو بیا هم حکومت ته نو چې حکومت غریبانو سره ګزاره ونه کړي موږ چې څه چل وکړو. حکومت دغه یې موږ مور پلار ده.
پرون د اګست 1 د ورکو وګړو نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو له یو بلوڅ فعال سره د ورکو بلوڅانو په اړه خبرې کړي.
موږ پخوا داوا کړیو کې 20,000 موږ بې درکه دي. نن 15,000 خلک بې درکه دي.
نور راپورونه هم لرو. نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پرون د پاکستان له صدر اعظم د پوځ له لوی درستیز او د ملي امنیت له سلاکار سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. سوزان رایس پاکستانی چارواکو ته وویل چې په پاکستان کې د دیره طالبانو لخوا په ګاونډي افغانستان کې حمله په هیڅ صورت د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د پاکستان له صدر اعظم او لوی درسي سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه وروسته لدی چې د طالبانو د مشر مړینه اعلان شوه و درول شوه. د جولای په ومه د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس د افغان حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر پاکستان وستایه او ویل چې امریکا د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپله خاوره کې د تیرورستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکوي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستان پرې نږدې چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د حقانی شبکه ونه ځپي د امریکا $300 میلیون پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. د ورسپانی د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلی او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستاني مشرانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو. دا قطعا د منلو نه دي. د تروریستانو او سخت دریزو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یوه کلیدي عنصر بدلې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو او واشنګټن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره خورا مهمه ده. دې په عین حال کې وویل چې حاضر دمه د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې مشان وزپي ځکه چې واشنگټن پوهیږي چې د دې شبکې مشان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي.
پر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله د منلو وړ نه دي. یو شمېر کتونکي د لویدیځو چارواکو دا هڅې پر پاکستان فشار بولي. د افغانستان د حکومت پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکي پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ویلي افغان حکومت د سیمه او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی څو پر پاکستان فشار راوړي. خو یو بل ډیپلوماټ احمد سیدی بیا وایي البته پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي که څه هم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور یې ملاتړ کوي چې دا مسله حالت نور هم پیچلی کوي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له وروستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکینی افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکي ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړی پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ځینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاک لب یوازینی لار دا ده چې نړیوال تبان د دوی تجرید سي، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر رامنځته سي او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. داسې د افغانستان حکومت وکولی سو په دې تېرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذبه کړي، د افغانستان د موقف لپاره، د امنې منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
خغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی او دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تأمین لپاره رښتینی هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي، نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرې ځنډولي چې د فشار د واردولو یوه نښه بلل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی و او د دغو مرستو د بندېدو لامل یې دا ښودلی و چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې ښه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمني هم د سولې د تامین لپاره د افغان حکومت دریځ ستایلی او له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینې مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیمه ییز کارپوه احمد سعیدي هم په پاکستان باندې وروستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي لپاره چې نور د تروریستان حمایه ونه کړي، د حقاني ډلو تپلي ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي لکه انګلیس او سعودي. دا یو دستګي ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړی و.
ښاغلی سعیدي، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کېږي ډېره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماتان او د چارو څېړونکي په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینې مبارزې متوجه کړی. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد پر پاکستان د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په اړه تحلیل مو اوریدم. په همدې حال کې ولسی جرګه هیله کوي چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې ګټوره تمامه شي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته په زیان دی، نو باید جدي مبارزه ورسره وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزی له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پر پاکستان دا فشارونه تر کومه حده نتیجه ورکولی شي.
په دې مورد کې دا ویلی شو تاسو به اورېدلی چې چین هم خپل کومه دوستانه تعلقات چې د افغانستان سره دي او بالخصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري هغوی هم یادونه کړې او همدارنګه متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو چې افغانستان سره استراتیجیک روابط لري هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت راتلو سره باید هغوی ته دوی ژمنه واوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي. نو په دې ان باندې زه د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره شوي پاکستان ته هغې باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلوده او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري.
ښاغلی احمدزی، که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخته وړلو کې به څومره ګټور تمام شي؟ بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درد پوڅېدلی دی، هغه د په کابل کې عملي جنګ د دوی ترمنځ جریان دری چې دا رقم ته لږ فشار د خارجیانو سي او نور افغان دولت وکولی شي چې دغه موقع نه سالمه استفاده وکړي. د ما په اند به په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلحې زیری ولرو، نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت ده، هم افغان دولت ته مشرتابو ته چې دوی څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي، څه رقم ته دوی د صلحې یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي چې هم د افغان ولسونه په هغه اعتماد ولري او هم مخالفین. نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي. ولسي جرګې موږ په خپله باندې حیات ادارې څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دي د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو طلایي چانس ته له دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو.
آیا په نړۍ کې به ځینې داسې هیوادونه هم موجود وي چې د پاکستان له دغه دورنګه سیاست ملاتړ وکړي او په خپله پاکستان کې پوځ کې یوې خواته روان وي، سیاستوال بلې خواته روان وي، دغه دودستګي بالاخره څومره واقعا دغه فشارونه به په دغه دودستګیو باندې نتیجه ورکړي؟
طبعا په دې کې شک نشته، پاکستان هم دا رقم ته استراتیجیک دوستان لري، هغوی اکثریت له حقایقو نه لري او د پاکستان ملاتړ یې کړی. په دې کې کوم شک شوبه نشته، دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده. زه راځم اوس د خپل موضوع ته، چې افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتلونکی را روانه ده. ما په اند دا به د دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي، ځکه چې یو ښه فضا منځته راغلې وه، یو اعتماد منځته راغلی و. خو بدبختانه به وایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده، او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته. ده مونږ به هیله توقو تایی چې مذهبي مشران یې، قومي مشران یې، سیاسین یې، هغو سره بېرته چې هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي، تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي، او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ شوي پیغامانه وفا پې وکړي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وله ازادي راډیو سره په خبرو کې، تاسو د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې او پر اسلام آباد د لویدیز د فشارونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بیسیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خبرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بیسیم په 1918 شمیره.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د ششهید د خونړۍ پیښې زیانمن شوي خلک د بې سرپناهۍ څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ شوي او که دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو سړکونه به بند کړي او پراخ لاریونونه به وکړي. څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له کبله زیات شمېر کورونو او څو مارکیټونو ته زیان واوښت او ځینې یې ونړېدل چې لا هم ویجاړ پراته دي. د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستی لست جمهوري ریاست ته سپارلی او په دې برخه کې به یې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
د مرکز کابل د تر ټولو زورورې چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو او پردیو کورونو کې دی. سړی یې تر یوې خیمې لاندې راټول ناست وي چې که د دولت لخوا یې د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند ژوند شي. زیانمن شوي دا کسان د دوشنبې په ورځ په همغه سیمه کې چېرته چې 15 ورځې وړاندې زورووره موټر بم چاودنه شوې وه په اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو، او له دولته یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته یې پام وکړي. حاجي ژیړي ګل چې په وینا کور یې وران او پوره شهیدان ورکړي، ازادي راډیو ته وویل که حکومت خپل ژمنه پوره نه کړي سړکونه به بند او که ډیر بې وسه شي ځان وژنه به وکړي.
ژمنه کړي دي بس موږ دې باندې غلطي اوس پوره چاته ورپی نه دا ورکړي. موږ دا خواهش لرو چې موږ سره امداد وسی، گزاره سره وسی، موږ بيخي تبعي سره مخامخ شو، او کنه موږ خو غریبان خلک یو چې ځانم وزلو بلم کوو. افغانستان باندې اړه په افغانستان باندې ارس د غضب راغلی ده، خو بیا حکومت نو حکومت غریبانو سره
بابرک نجیبی چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وایي چې په یو بل کور کې له اوسېدلو تنګ راغلی او زیانمن شوي خلک د ژمي راتلو ته سر له اوسه خفه دي.
موږ چې ولیدل فعلا دولت په دې ارتباط هیڅ شی نه دی کړی. داسې ده چې کورونه ملنګ دي، کورو کې اوس نه شو اوسېدی. آیا موږ د دې خاورې یو که نه؟ که نه یو ودي وایي چې نه یاست یو، او که یو نو د موږ غم دي وخوري.
افغان حکومت د اګست میاشتې په اومه نیټه د دې موټر بم چاودنې له امله شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان ښودلي، او ویل کېږي چې په دې سربیره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسېدلی دی. هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالي مرستو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د چارو اداره چې د دې کمیسیون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه یې د ټولو اړوندو ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیږلی دی. میا ګل وسیق د ټاکل شوي پلاوي په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي، بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لیست کړي دي.
تقریبا 2 مورد تقریبات چل شو، دا ټول مورد باندې دوی خپل تمرکز کړی، یعنی برابر دي کړی چې دا برابر شوی مواد، یعنی ښاغلي ولسمشر ته تول شوی چې هلته د وروسته نه هدایت شي، هدایت پر سم اجرا به کېږي، هم د کورونو ته متوجه کېږي او هم مالونو وسایل.
ښاغلی وسیق وایي د دوی پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.2 میلیون افغانۍ زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی، تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي، د ماشومانو، کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
سمون خاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د اګست 1 نیټه په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ ده. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ وایي د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر تیرو حکومتونو زیات بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه شوي، شکنجه شوي او خراب شوي مړي موندل شوي دي. ماما قدیر بلوڅ وایي د خزدار غونډې د بلوڅو په نورو سیمو کې هم د ورکو بلوڅو د لیس قبرونه موجود دي، خو حکومت یې دوی پلټنې ته نه پرېږدي. لما ما قدیر بلوڅ سره په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړي.
قدیر ماما، نن په نړۍ کې په اجباري ډول یا په زور د تښتول سویو کسانو نړیواله ورځ ده. بلوڅ ځوانان چې له مودو راهیسې لا درک دي، آیا دوی هم په زور تښتول سوي او پر دوی باندې څه تیریږي؟
وروره، نن خو ورځ ډېر پوره دنیا کې دی، پاکستان کې دا شی نشته. نن هم دوی اذیتونه موږ ته ورکړی دی، دا بې درک خلک ته وړي، هلته ډریل کوي، سترګې باسي، ګردې باسي یا مختلف طریقو غا اذیت دوی ته ورکي. د دې وجه موږ دا احتجاج ته ناست یو کته موږ خلک بے ګنا تاسو اذیت خانو کې بندې اذیت کاجی تم دا اورس کې نن تباهده دا منظر عام تر اوستو یا عدالتو ته پیش کړو کې دا اذیت گاه سه د دې زندگی عذاب سه دوی خلاص یو، لیکن دا پاکستان کې دا شی نستا.
په دې اوس 2015 کال کې د څومره بلوڅ ځوانانو مړی مندل سوی دی او د دوی مړی په څه حالت کې وو؟
دا خو ډیر خطرناک اذیتونه ورکوي. اوس دا مئی میاس کې نن لاشونه مشتمل او سو کلات سه د دې باندې دونی کیمیکل اچلی وو کې د دې غش گلاو سوی وو او بالکل شناخت نه وسو. د دې لپاره موږ اپیل کړی کې دای راوسته کوچ ته ډی این اے ټیسټ لپاره دای راوس ډی این اے ټیسټ هم نه سو او د اجتماعي قبر کې د نه مسخ شده لاشونه اجتماعی قبر کې دوی قبر ہو کرے. او د دې علاوه جوان کابو اسپلنجی دا علاقہ کې دوی آپریشن کرے، غریبان خلق بے درک کرے او هغه سات دو گھنٹه درې گھنٹه بعد د دې مسخ شده لاشونه مستعمل اوسو او ما مسخ شده لاشونه دا حال کې کړو دونی کیمیکل دوی د مختا چولیو د هم شناخت نه اوسو د مجبورن موږ امانتا دفن وکړی. دو کال کې جدا الیکشن کې سوي دی دا کې تقریبا 2019 پورې مسخ شده لاشونه مشتمل او سوي دي او 10,000 بے درک خلک ته. اوس موږ په خوا داوا کړیو کې 21,000 موږ بے درک دي، نن 15,000 خلک بے درک دي.
تیر کال چې د خوزدار په توتک سیمه کې د ورکو بلوڅو اجتماعي قبرونه پیدا شول، تاسو چې د زرګونو بلوڅو ځوانانو د جبري ورکېدنې ادا کوي، اندېښنه خو نه لري چې آیا د بلوڅو په نورو سیمو کې به هم د دوی اجتماعي قبرونه موجود وي او دوی به وژل سوي وي؟
او اوس دا موږ ته معلوم سوی دی، لیکن گورنمنٹ هغه ځای موږ ته نه پرېږدي. فیروز آباد کې پیدا سو، خوزدار کې یو ځای دی فیروز آباد، سوئی کې ډیره بگٹی کې هم پیدا سوی دی ډیر اجتماعی قبرونه، مکران کې ډیر ځای دونه استا التا هم اجتماعی قبرونه دی. موږ دې ته وایو انساني حقوق ادارو ته هم موږ اپیل کړی دی، اقوام متحده هم اپیل کړی دی، تاسو په خپل راسه موږ تا سره ځو هغه اجتماعی قبرونه ته ښکار کوو، لیکن گورنمنٹ موږ ته نه پرېږدي او هغه ایریا ته بالکل دوی کیمپ لگولې دی ایف سی کا او یو چاته هم نه پرېږدي.
ورسته پښتنه مې دا نن چې په نړۍ کې په اجباري ډول د لادرک خلکو نړیواله ورځ ده، د پاکستان د بشر بشري حقوقو سازمان د پاکستان مرکزی حکومت غوښتي دي چې په اجباري ډول د ورکیدنې او د شکنجه کولو په خلاف باید قوانین جوړ کړي. څه فکر کوي چې که په دې اړه قانون جوړ هم سي آیا عملي به سي؟
ګوره دا قانون خو مخکې هم ډېر سوی دی، ډېر جوړ سوی دی او کمیشنان جوړ سوی دي، مختلف کمیشن دي، لیکن دا بالکل د بیکاره دی. حکومت پاکستان هم بے بس دے د ایجنسی پر لاس یا فوج پر لاس بے بس دے. خدا رنگ کمیشنان مجھے وایو کہ یا قانون جوڑ سی عمل درآمد سوک کئی، عمل درآمد کونگ والا یا وہ سوک نستر بلوچستان کے یا پاکستان حکومت کے، لہذا دا کمیشن دا ناکام دے. ہر شے فوج واڑی، ہر شے ایجنسیاں واڑی، آگا کہ جی نہ پاکستان آئین تے سوک منی اور نہ پاکستان قانون تے سوک منی.
په کوټه کې د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ورکو بلوڅانو په اړه خبرې کولې. بلوڅ فعالان د پاکستان پوځ د دې کسانو په وژنه او ورکونه تورنوي. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل سي. د هرات د حوزه روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 314 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي مسموم شوي دي. هنګاري د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست یب جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو او د اوښتلو په اړه کړی و. استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوې د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او ټاکل شوی ده د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه به نن په اذربایجان کې برته پیل سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د هم سباون کاکړ او اقتصادي خبرونه.
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادۍ راډیو څخه اوري. اجرائیه رئیس وایي چې ډیر ژر به په کابل کې د ریکا یا سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان شپږمه ناسته ترسره شي. دا خبره عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې د نن ورځې په ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ریکا ناستې په اړه راپور هم وړاندې کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ریکا ناست لپاره د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي چارواکي غوښتل شوي. ټاکل شوی چې په دې ناست کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو خبرې وشي. په افغانستان کې د ډالرو لوړوالی د برېښنا پر بیو هم تاثیر کړی دی. د برېښنا شرکت وین وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د ایران او تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې په ډالرو قرارداد کړی او د ډالرو لوړوالی د دې سبب شوی چې د برېښنا بیې لوړ شي.
موږ مجبور چې د ګاونډیو هیوادونو ته د ډالر ایمنس یا ډالر پیسې ورکړو چې په کال کې حدودا تر 290 میلیون ډالرو پورې موږ اړیو چې موږ حدودا ګاونډیو هیوادونو ته او موږ بیرته پیسې راټولو په افغانیو او نننۍ
د ښاغلي توحیدی په خبره د دې ترڅنګ ګاونډیو هیوادونو د برېښنا بیې هم تر پخوا لوړ کړي دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ریحانو د بوټو حاصلات د کال په پرتله ډېر شوي دي. د دغه ریاست د کرنې د ترویج مدیر انجینر شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هلمند کې په نږدې 22,000 هکتار ځمکه کې دا بوټي کرل شوي دي چې درمل او اطرات ترې جوړیږي. ښاغلی شاه محمد زیاته کړه چې د ریحانو کښت تیر کال ښه نتیجه ورکړې چې له امله یې سږ کال په لویه کچه د ریحانو تخم کرل شوی دی. نوموړی وایي اوس مهال د افغانستان د ریحانو حاصلات پاکستان او ایران ته صادرېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، یو یورو 2 افغاني او اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 89 او اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 460 افغاني.
آزادي راډيو اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد فهیم ادیب میدانای په خپل سمس کې لیکي د امریکا چارواکي چې اوس پر پاکستان د سولې لپاره فشار راوړي ولې ټانکونه تیاری د شپې دوربینونه بي پيلوټه الوتکې پاکستان ته ورکړي ولې افغانانو ته ورنکړي هلدا چې خلک د افغانستان ووجل شول محمد نبی لهلمن لیکي چې د سولې په پروسه کې باید پاکستان ته اجازه ورنکړل شي لواما ولسوالۍ نقای محمد مدني لیکي زما په نظر د سولې خبرې به هله ښه نتیجه ورکړي چې طالبان په اخلاص سره سولې ته غاړه کېږدي او د آی اس آی له کنټرول نه ځان راوباسي او یو خپلواکه طالبانو په توګه له دولت سره خپل مخالفت پای ته ورسوي هدایت له زابله د پاکستان له زابله لیکي د پاکستان ډېره زیاته هڅه کوي چې د افغانستان حالات خراب کړي ځکه چې د افغانستان به د اسلام آباد تر امر لاندې راشي زمون غاګله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو اوس هم په دوهمه نیمایي کې یو لمړی یو کلی زرغغونه راډیو ډراما او ورپسې نیمه نړۍ واوري
یو کلی زرغغونه
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې د نازنینې ورینداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنینې د ماما سره خبرې وکړي خو دا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو
ساره وروره ته به وایې چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو
مای راخورې څه سې وي او ته ولې ژاړې
نه سار ماما مور مې خوشې خبرې ته ژاړي
احمد خوریه زه مې خپله خور ښه پېژنم نه هغه داسې اوښکې نه تویوي څه خبره ده عمیرا خورې قدیر کومه نوې خبره کړې
نه وروره قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بیخي لور نه درکوم
اوه هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی ده پسې نور ور زیات کړه
وروره ته احمد پوهېږه د پلار خو یې ونه منله
احمده خوریه په دې مسله کې یوازې قدیر نه موږ هم ملامت یو ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما بس ورته ووایه چې سمه ده په دې دوو شرطونو کې یو یې منو زه م د هغوی لور نه غواړم
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې
نثاره وروره احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی وایي چې زه یې لور په دې شرطونو نه غواړم
خیر د دې شرطونو منل خو ګران کار دی یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري زه خو خبر نوم بېګا مې پلار وویل چې هان ملک صاحب وروستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي خو قدیر ورسره ونه منله
نو زویه قدیر به هر څه کوي هر څه به وایي ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو
او خوریه مور دې ښه وایي دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو
نه ماما زه نه غوسه کوم او نه غالمغال خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره واده کوم
دا ډېره بده خبره ده زویه
احمده دا څه وایې د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې
یوازې زه پلار او نیکه لرم هغه قدیر پلار او نیکه نه لري بس نیکوم نیکوم زه لور نه غواړم خپل څنګ ته دې کېنئ
غلی شه زویه خدای ته وګوره داسې خبرې مه کوه
نه مورې زما همدا یوه خبره ده زه د قدیر لور سره واده نه کوم او هر څومره زر چې کېږي ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ
نهیمه اسلام څه شو محکمې څه فیصله وکړه
دلاور لالا اسلام وراره مې آزاد شو له خیره
ښه اوس چېرته دی څه شو
لاړ
لاړ چیرته لاړ
نه پوهېږم چې چیرته لاړ ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره وی نه منل را سره
یعنی وستل ته زندان کې نشته
نه لالا دل تراغه چکاریو هغه ختم کو خپل غټه په شاکړه ولا
یعنی دومره کینه را ته پځر کې وا دل تبم چې په مېش کې چته یو ځلی ولیدو نو زړه به غوښته چې بیخي مخ نه واړی
لالا که رښتیا ووایو اسلام نه ده ملامت ژوند یې تباه شو کور او کله مور نه پاتې شو
نه یم وروره د زندان کېدو خو یې راته هیڅ مه وایه دا خلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړل که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو
لالا که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای سخت به دې زړه ورته خفه شوی و
ګوره نه یم وروره دومره لویه دښمني مې ورسره په نیت کې نه وه رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې خښ کړی
هو زموږ د کلا نه لږ اخوا د غونډې په سر یې خښ و بیا مشرانو هلته پرېنښود په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې خښ کړ
خیر هغه چې هر څه وو خو تېر شو ډېره یوه بده پېښه وه نه یم وروره زه هم دلته په زندان کې یم هېڅ هم نشم کولی
ولې لالا څه غواړې چې وکړې زه خو یم
نه یم وروره هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه ګوره دی به بیا چېرته تللی
په دواړو سترګو لالا خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو
څه ویلي وو زر شه ووایه
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي
ښه خیر مورې پوهېږې چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي
نه هغوی کور کې تیاری نیولی و چې نن اسلام له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي
وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته
استاده تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي ځان مې راته بد ښکاره کېده دا دې ما هم شروع وکړه وایي چېرته چې اوسې په خوی به داغ اوسې
آفرین جار له بایمته انسانه احمده دا تخته خو در ونیسه چې وایړه وو
سعید
ورو
احتیاط
کوه
وبخې استاده ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې
نه نه احمده دا دوه ورځې مې درته پام دی فکر دې خراب غوندې دی خیریت خو دی
هو استاده خیرت دی
راځئ ډوډۍ تیاره ده
احمده دیوالی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده درځه چې وګایم
درځه چې زه استاده
استاده ډوډۍ خورو له خیره
هله یاله راشئ واه 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 زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ شنه بادرنګ او سړې اوبه مې هم درته راوړي
څه شول نور ملګري
هغوی لاس مینځلو ته تللي زه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه
بسم الله کې ډوډۍ سړېږي
دا مالګه خوراکه
درواخله زه د بدمشه
خیر اوسې
بس دا احمده دا څومره مالګه اچوي دا دې ښه کار نه دی مالګه ډېره مه خوره
ډېره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زه هم نه خورم پام مې نه و
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو ماما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده چې دا ولې کار ته نه راځي
زړه د بدمشه استاده ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کېږي
ښه وو دلته مو لاس په سپکو یو ښه ذهن هم لري کار زر زر زده کوي تشویق کوي چې کار ته راشي
شکر الحمدلله خدای دادا خیر اوسې
څه کوې احمده ډوډۍ دې بس کړه
هو بس مې ده والی جان ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو لږ مې کار هم دی در سره
د نن لپاره دومره کار نشته که غواړئ همدا اوس لاړ شئ
ولی جان احمد سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
گل محمد چیر ته منډی وهی دا نجارې ته څنګه ناراضی
بیره هم لرم خورا وګرځیدم څه خبره ولی جان
گل محمد استاد څه ځلې پوښتنه وکړه ته ولی دومره غیر حاضری کوي
ولی جان غیر حاضری څه کوي دعا راته کوه چې کار مې وشي
چیرته دې کار وشي داسې خوشحاله یې که دې ډول درلودلی نو ډول وهلو به راغلی وي
ډول وهلی وګڼه خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واوري
ښه ورته په تمه به شو
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم خدای په امان
په مخه دې ښه تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې
ولی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای
احمده خوریه ستا ځای خو پرېږده همدا اوس چې دې د ماما په ځای یم لاره رانه ورکه ده
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري
احمد اخرایه د حق او اسلام لاره به ډیرو ته معلومه وي خو چې په حق لاره روان نشي هیڅ ګټه نه لري ستا خو سر ته خو هم نصیحت ښه یاد دی
هو د بې عمله عالم په شان ولی جان ماما ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم
او خبر شوم خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري یو که بې همته شي دا بل ولې داسې شي
زه نه یم بې همته شوی ټول ژوند مې تباه شو
نه داسې مه وایه احمده
رښتیا خبره کوم د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم
احمده خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه
احمد افریه ستا هره خبره په ځای ده ملامت نه یې خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه دا څنګه خبرې کوي یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هیڅ واده نه درکوم د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی
احمده وایم
ولی جان ماما زما آخره خبره همدا ده ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ هغه هم ډېر زر
دا څه وایې احمده د قدیر لور سره ستا کوژده شوې
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي د ولور په تمه دې وساتي
دا ښه خبره نه ده احمده
که ښه خبره ده که بده ته دومره ښه راسره وکړه مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي جنۍ به هم زه ور وښایم په همدې کلي کې ده
ګرانو اوریدونکو احمد د خپل خسر د دې پرېکړې په مقابل کې چې هغه اوس ولور یو په دوه غواړي داسې تصمیم نیولی چې د هغه د لور سره به هیڅ واده نه کوي ستاسو په نظر د ولور په دې مسله کې به اصلي قرباني څوک وي دلیل یې راته ووایئ
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمې جواز لري کنه دا ډول محکمې د اسلام له نظره څه حکم لري او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغانو میرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسودا نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو
د
افغانستان د ښځو چارو وزیر د ولایتونو د ښځو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم ښځې په ډېرو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې مډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2008 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیشه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې لطیفې سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 1400 قضیې ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینهو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو ادام کړي دي. خدا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وزړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یو 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یو 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یو فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان در سطح سر افغانستان امنیت تامین نیست، حتی کسایی
نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی. حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولېږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هېڅ پام نه کیږي او علت همدا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی قربانیانې میرمنې دي. په دې محکمو کې میرمنې وهل کیږي، اعدامېږي او د هغوی دښمن په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي.
راځئ له عامو خلکو نه به هم واورو چې د دا ډول خپلسرو محکمو په اړه څه نظر لري.
دلته موږ د ټولنه کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناقه یا په حق باندې په یو شي باندې تورنۍ او هغه سنسارۍ په کلو بانډو کې، نو دلته باید چې دلته نور خلک هم هڅول کېږي چې د تر سو دا کارونه وکړي. وایي دا داسې شوی لکه کلي کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر، نو دلته دلته رواج پیدا کېږي، رواجېږي. نو دلته وایي پلانکي چې خپله لور داسې یعنی وکړه هغه ته شرم نه وزیم باید وکړم چې یعنې عبرت شي. یعنې دغسې پرېکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو د دغه بدبختیو مخنیوی ونیول شي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزې ته په سپک سترګه کتل دي او د خزو حیثیت تخپل اند کول دي. اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول په دې باندې معتقد او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قران کریم نبی علی السلام او خدای پاک هر څه مونږ ته بس روښانه کړی دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزې باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او نه هغه لري هغه راولي سهارۍ محکمه کې، یعنی د خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډېر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
زموږ ټولنه چې دا یوه سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنې هغه خلک چې زموږ خلک چې یعنې د سواد نه محرومه دي، یعنې هغه داسې کارونه کوي زموږ په جنکیانو باندې زموږ په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هېڅ جواز نه لري. په خپل سر هر نفر لټېږي، خپله ځان ته یو قانون جوړوي، بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي. موږ قانوني محکمه لرو، نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړې وي په هغو باندې باید قانون تطبیق شي. زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي ایو انجکی پنا حق باندې سنسره شوی یا هم اعدام شوی.
د غیر مسولو افرادو او اشخاصو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا جواز لري او کنه؟ د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤوف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت تنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعتو څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمې هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازنی کس چې حکم کولای شي باصلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایا حل او فصل شي.
میتونه کې قضایا را حل او فصل کړي.
همدارنګه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص پرته له دې چې د باصلاحیت محاکمو له لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. ښاغلی هیروي په دې اړه وایي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا یې چې وژلې وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و طبعا هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل است.
د کابل پانتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي: په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوې. که یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي، نو باید شواهد موجود وي. دا د پیغمبر په زمانه کې د یوې زناکارې ښځې کیسه راته کوي.
اصل خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
د ستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې یو میرمن پیغمبر ته راغله او وی ویل ما زنا کړې. پیغمبر ورته وویل لاړه شه تا اشتباه کړې. میرمنې درې ځله بیرته ولیږله. څلورم ځل چې راغله وی ویل ما زنا کړې او عمل هم لرم. حضرت محمد پرې حد نه تطبیقوي او ورته وایي هغه ماشوم چې ستا په ګیډه کې دی حق لري چې پیدا شي. کله چې ماشوم وزېږېده ښځه بیا پیغمبر ته راغله. نو پیغمبر ورته وایي ته باید دې ماشوم ته شیدې ورکړې، او که ته شیدې نه ورکوې نو یو څوک باید حاضر شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په ښځې حد نه جاري کوي. خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې دا ماشوم وساتي، نو وروسته بیا په دې ښځې حد جاري کوي. په اسلام کې هیڅ وخت د حد په جاري کولو کې عجله نه ده شوې، او د حد جاري کول
خپل شرط لري.
تطبیق حد در اسلام هیڅکله عجله صورت نه گرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا، هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشري حقوقو نخکاره سرغړونه ده.
کچېره اشخاص او افراد میاب چې د کسان چې دوی شرعي محکمه باندې مختلف جزاګان په دوه باندې تعمیلوي، دا د بشري حقوقو د اصول او تعلیم نه سرغړونه ده، یعنی د بشري حقوقو نه فداګر سرغړونه ده. هم د افغانستان د نافذ او قوانين نه په شرعي محکمو کې متاسفانه د اصل په نظر کې ولکی یو کس ته عام مازر کې پغه باندې مختلف سنگین جزاګان چاغه د انساني ارزښتونو په خلاف د انساني کرامت په خلاف تغ باندې تعمیلي او د بشري حقوقو د اصول او اساساتو په دغه قوی سره روانه ده.
نو اوریدونکو که څوک یو جرم تر سره کوي نو باید عدلی او قضایی ارګانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارګانونه د دا ډول خپل سر پریکړو پاړه اقدام نه کړي، نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمې به ډیری شي، بلکې خلک به په عدلی ارګانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.